خبر رادیو آزادی و با همین گزارش به پایان دو ساعت از برنامه روز یکشنبه ما میرسیم. رضوان مراد در یک ساعت دیگر میزبان شماست.
د غرمه نمخ کلس بجی دی ری رضایت منه قادر همی پدی خبرونه کی د افغانستان او سیمه د حالات ریپورتون لرو د غرس د ولس مشری د کاندید خاغلی اشرف غنی احمدی سره زنګړی مرکه هم د دې خبرونه پترس کی اور دلی شه 219 پروګرامونه په دوهمه برخه کی خبرېږي. خو په سر کې ما مکړه د افغانستان د دې سات مهمو خبرونه ده.
په فرا ولایت کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو له جګړو څخه ډېر پتنګ شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوې د اسرائیلو ولسمشر نن آذربایجان او قزاقستان ته خپل مهم سفر پیل کړي. پوره خبرونه واوري. په فرا ولایت کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دوو جلان خطو کې 15 تنه پولیس او لس وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د فرا ولایت امنیتي چارواکو په سیمه کې د آزادۍ رادیو خبريال ته وویل چې لومړی پیښه د بالابلوک ولسوالۍ په غزیدرې لار کې شوې چې یو پولیس او درې وسلوال مخالفین وژل شوی، او په دوهمه پیښه کې چې په همدې ولایت کې شوې څلور پولیس او اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د جګړو له امله پوزې ته راغلي او نورې د زغملو توان نه لري. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو اوبه پرې وچې کړي او دولتي ځواکونو یې بازار ته نه پرېږدي او له دواړو خواوونه نور ظلمونه هم پرې کېږي. د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي په مرکز کې له حکومتي چارواکو نه غوښتي چې د دوی ستونزې حل کړي، ځکه چې د موادو بیې لوړې شوي او حتی دوی له قحطۍ سره مخامخ دي. په لویدیځ زون کې د ساحوي پولیسو د قوماندانۍ مسؤلین وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې د ائتلافي ځواکونو په مرسته د افغان ځواکونو پوځي عملیات دوام لري، او دا عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې دا سیمه له وسلوالو طالبانو نوي پاکه شوي. په هرات ولایت کې د روبې ګلچین په نوم فابریکا وایي چې د دې ولایت لسګونه ټونه میوه به واخلي او طبیعي جوس بطرې جوړ کړي. د دې فابریکې مشر انجینیر حمیدالله سرګنده کړي چې د هرات ولایت د کرنې له ریاست سره د یو تړون له مخې به په هره اونۍ کې 40 ټونه لومړۍ او دوهمه درجه میوه د بڼوالو د کوپراتیف له ټولنې څخه اخلي او خالص جوس به ورڅخه جوړ کړي. د هرات ولایت د کرنې ریاست سرپرست بشیر احمد احمدی د آزادۍ رادیو ته وویل چې د روبې ګلچین د فابریکې د تام په کروندګرو او بڼوالو ښه اغیزه کړي، او له دې سره به په دې ولایت کې د میوو خرڅلاو او د بزګرانو اقتصادي وضع ډیره ښه شي. او د امین جان خوستی د صرافی شرکت راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ، یو سټرلنګ پاوند یو اتیا افغانۍ 500 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 500 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ. دا و د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وای دی به له دې وروسته له لویدی سره د په وینا د ایران د رواني میاشتې د انتخاباتو په ترڅ کې له لاسوهنې وروسته کلک او لاقاتې دریس خپل کړي. احمدی نژاد دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو ایرانیانو زړورتیا وستایله چې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد اعتراضونه وکړل. د بشری حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ پرون وویل چې د ایران د رضاکارو ملیشه یا بسیج د دې لپاره چې د شپې په مخه د کورونو له بامونو څخه د حکومت پر ضد د خلکو د احتجاجي شعارونو مخه ونیسي د هغوی پر کورونو حمله کوي. د بشری حقوقو څارونکو ډلې چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي د حکومت ملیشه همدارس د خلکو له کورونو دیش انټنونه ټولوي چې خلک بهرنۍ خبری خبرونی ونویدي. د ایران د جون د 12 منیټې د خبراتو پر نتیجو د ایرانیانو لپاره خو اعتراضونه ورسته. د ایران چارواکو پر لویدیزو رسنوی تور پوری کړ چې په دغه هیواد کې اعتراضونه تلمن وهي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی پرون وویل چې د جون په پای کې د عراق له ښارونو د امریکا د حربي ځواکونو وتل شی چې د وروستیو ورځو له بمبي چاودنو سره سره د عراق پوځیان د خپل امنیت ساتنې جوګه دي. هغه وویل موږ د یوې نوې مرحلې په درشل کې یو چې د عراق حاکمیت به لا پیاوړی کړي. د عراق په وروستیو چاودنو کې چې په کرکوک او بغداد کې وشوې تر یو نیم سل زیات کسان ووژل شول. د اسرائیلو د ولسمشر شیمون پیرز دفتر ویلی ټاکل شوی چې نوموړی به نن آذربایجان او قزاقستان ته خپل مهم سفر پیل کړي. اسرائیلي چارواکو ویلي دغو دواړو هیوادونو ته د پیرز د سفر هدف د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو پراخوالی دی. شیمون پیرز به د خپل دغه څلور ورځني سفر په ترڅ کې د آذربایجان او قزاقستان له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی دی چې د اسرائیلو ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې د ادیانو ترمنځ د اړیکو په اړه جوړیدونکي کنفرانس راسته وینا هم وکړي. د ناتو عمومي مشي یپ دی هوب شفر وویل چې روسیه او ناتو موافقه وکړه چې بیا به په خپل منځ کې پوځي همکاري پیل کړي. دا اعلان وروسته لدی وشو چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یونان په کورون د یونان په کورفو ټاپو کې سره وکتل. وروسته لدی چې د تیر کال په اګست کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د جګړې پر سر د روسیې او ناتو اړیکې وځنډول شوې دا لومړی ځل و چې په دومره لوړه سطحه دواړه خواوې خبرې وکړي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د مرکز لاس انجلس د هغې مینې چې د امریکا د پاپ موسیقي ستوری پکې اوسېده سیمه ییز مقامات وایي چې د مایکل جاکسن کورنۍ هڅه کوي چې د هغه بله عدلي معاینه هم وشي. دا خبر څو ساعته وروسته له دې خپور شو چې سیمه ییزو مسؤلانو د مایکل جاکسن مړی د هغه د کورنۍ غړو ته وسپاره چې خاورو ته وسپاري. تر اوسه پورې عدلي معاینو نه ده څرګنده کړې چې څه شاید د پاپ د موسیقۍ د ستوري د مرګ سبب شو. دغو مقاماتو مخکې ویلي وو چې د مایکل جاکسن د مړینې د علت په معلومولو به څو اونۍ وخت ولګیږي. د 50 کلن مایکل جاکسن له مړینې وروسته اوازې خپرې شوې چې د مسکن او نورو درملو استعمال د نوموړي د مړینې سبب شوی دی. دول د دې سات خبرونه
لس بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ویل نشي مواد سره په دغه هیواد کې د مبارزې پر نوی لارو چارو غور کیږي. په فراه ولایت کې په تازه امنیتي پیښو کې دولتي سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د ولسمشر د څوکۍ لپاره کاندید اشرف غنی احمدي سره مرکه هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. د پاکستان د امنیتي حالاتو په اړه تازه معلومات د ازادي راډیو له خبريال اورو او ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه دوه نس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې مهروي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 1296 باندې اوریدل شي. د اف ام پسل اشاره 5 صفه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ باندې www.azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم اوریدل شي او جالب مطالب او رپورټونه لوستلای هم شي. او دا هم د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون په ایتالیا د اتوسترو صنعتي وادونو د باندنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد د امریکا د پخوانی حکومت تګلاره ناکامه شوې او اوس د بارک اوباما اداره په دې غور کوي چې نوې لارې غوره کړي. هولبروک ویل چې هغه پیسې چې په خوا به د کوکنارو د کروندو په اړول لګیدلې اوس امریکا حکومت غواړي چې هغه په افغانستان کې کروندګرو سره مرسته کړي او د غرض د قاچاق مخنیوي په لارو چارو ولګوي. اسمت سروان او د موضوع نور تفصیل.
هولبروک د ایتالیا په تریستی ښار کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته رویټرز خبري آژانس ته د افغانستان د اسد د 19 نیټې د انتخاباتو د ملاتړ لپاره د هلو ځلو یادونه وکړه. امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره تقریبا د خپلو سرتیرو شمیر دوه برابره زیات کړی. ریچارډ هولبروک وویل په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو او تریاکو پر ضد د لویدیځوالو هلې ځلې او تګلارې ناکامې شوې دي. د دغو هڅو په نتیجه کې طالبانو ته تاوان نه دی رسېدلی خو کروندګرې تاواني کړي دي. د وویل موږ نور د کوکنارو د اړولو هڅه نه کوو بلکې غواړو چې تدریجا محو کړو. ډیر ټینګار به د کوکنارو د اړولو پر ځای د مخدرو موادو د دغو موادو د جوړولو لپاره د کیمیاوي موادو او د قاچاقبرو لاسته د نشه یي موادو په مخنیوي وي. د وویل چې د کوکنارو د کروندو د اړولو کمپاین به لا هم په ځینو سیمو کې دوام وکړي، سره له دې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او کوکنارو د کروندو پر مخنیوي په میلیونونو ډالر لګول شوي، خو په دې هیواد کې د نشه یي موادو تولید کال په کال زیات شوی دی. تر دې چې تیر کال ملګرو ملتو د افغانستان د مخدرو موادو عواید د 2000 لومړي کال په پرتله تر 40 چنده زیات اټکل کړ. د ایتالیا د بندنو چارو وزیر وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبرګ د اتو سترو صنعتي هیوادونو غونډې ته په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د خپلې تګلارې د بدلولو په اړه خبرې وکړې. د هغه د څرګندونو پر اساس امریکا به هغه پیسې چې د کوکنارو پر اړولو لګوي کروندګرو ته به په سلګونو میلیون ډالر مرسته ورکړي چې متبادل فصلونه وکړي.
په فراه ولایت کې د دولتي ځواکونو او د وسلواله مخالفانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د فراه د وروستیو پیښو حل لسیمنه د ازادي راډیو د خبریال پر ریپورت کې اورو.
په لومړۍ پیښه کې د دولت مخالف وسلوال د پولیس په یو قطاج د فراه ولایت څخه د شوز د بلابلوک کولسوالی اړوند سیمې ته د تلو په حال کې و برید وکړ، چې په پایله کې یو تن پولیس مړ، دوه تنه نور ټپیان او د دولت د مخالف وسلوال څخه درې تنه مړه او یو بل تن ټپي شو. سمنوال جمعه خان د فراه ولایت د امنی قمندانۍ د عملیاتي څانګې سنبالونکي د ازادي راډیو ته په دې هکله داسې وویل: په بلې پیښې کې د دولت مخالف وسلوال د فراه ولایت اړوند د پشروت پر ولسوالۍ برید وکړ. د دې برید په پایله کې څلور پولیس مړه شول او د امنیتي چارواکو په وینا اووه تنه د دولت مخالف وسلوال په دې پیښه کې مړه او درې نور ټپیان شوي دي. بیا هم سمنوال جمعه خان په دې اړه داسې وایي: د دولت مخالف وسلوالو تر اوسه پورې د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. امنیتي پیښې هم ننګونې د فراه په ولایت کې په داسې حال کې زور اخلي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته ډېر لږ وخت پاتې دی او دې کار خلک او نوماندي اندېښمن کړي دي.
په فراه ولایت کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه رپورټ ورېده. په داسې حال کې چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دولتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د جګړې په کرخه کې بند پاتې دي او له راس راستونزو سره مخامخ دي، خو دولتي مقامات بیا طالبان ګرم ګڼي او وایي چې وسلوال مخالفان د عامو خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لارې مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زموږ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم از موږ له همکار څخه ورو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه لیکلې دي.
د هشت صبح دولتو رسپان په افغانستان کې د نشه یي توکو په خلاف روانه مبارزه ته په اشاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل دي چې دوی د نشه یي توکو په خلاف د مبارزه ستراتیژي بدلوي. رسپان د موضوع په دوام لیکل دي چې پس له دې د امریکا متحده ایالات د کوکنارو د کښت لمنځوړلو پر ځای د کرنې وده ته پاملرنه کوي. رسپان په خپل سر مقاله کې د راتلونکو انتخاباتو او د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې په اړه د ولسمشر کرزي پر وروستیو څرګندونو تبصره کړې او پوښتلې ده چې د اندېښنه د څه له بابته ده. د هیواد دولتو رسپانې د نړۍ د اتو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره لیکلې ده چې د افغانستان ځینې ستونزې سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. رسپانې په یو بل ځای کې د ایساف د وان په حواله لیکلې ده چې دولس هیوادونه چمتو شوي دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لپاره نور سرتیري واستوي. په رسپانې کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزلو او سنبالولو بهیر ته کتنه شوې او لیکل شوې ده چې د سنبال پوز او پولیس لرل د افغانستان د خلکو یو اساسي غوښتنه ده. رسپانې په جلا مطلب کې د جمهور ریاست د کاندیدانو پاړه د خلکو نظرونه هم راخستې دي. د ویسا خپلواک ورسپانه بیا د خپل لومړي مخ په سر کې د جنرال مک کرسټل په حواله لیکل دي چې طالبانو په لوبي زون کې د خپل جنگیالیو شمیر زیات کړی دی. ورسپانه د موضوع په دوام دغه جنرال دا وینا هم راخسته چې داسې نښې نښانې لیدل شوي چې وسلوالو په شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې له وسلوالو مخالفینو څخه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر کرزي پر روسي غوښتنې تبصره کړې او لیکلی دی چې د ولسمشر د سولې پیغام ته باید پام وشي. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې په راتلونکو انتخاباتو کې د رسنیو پر رول تبصره کړې او لیکلی دی چې د تبلیغ او تخریب ترمنځ اړتیا باید تفکیک شي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ولسمشر کرزي په پرونیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلی دی چې په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو ګډون کولی شي سولې ته لاره هواره کړي. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی دی چې په اوسنیو شرایطو کې امنیتي ستونزې د آزاد، عادلانه او عمومي انتخاباتو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي او که چیرې امنیت ښه نه شي نو دا ویره شته چې په مناسبو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کول به د دولت او نړیوالې ټولنې لپاره یو سخت کار وي. ورسپانه په جلا مطلب کې بیا په افغانستان کې روان انتخابات د دیموکراسي په لور یو بلګام بلل ده او ورسپانه خپل نننې کارتون د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو ته ځانګړی کړی چې پکې یو کاندید د رای سوال کوي. د اصلاح اوانس دولتي ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. انس په خپل سر مقاله کې په هغو کاندیدانو انتقاد کړی چې وخت د رسیدو لپاره د خپلو اهدافو په اړه هر ډول معاملې ته تیار دي، خو اصلاح به د افغانستان په لیدوس کې د ښځو د ځان سوزونې په پیښو تبصره کړې او د هغې د مخنیوي لپاره د زیاتو هڅو سپارښتنه کړې ده. او د ملي ارمان دولتي ورسپانو په یو مطلب کې لیکلي دي که چیرې په انتخاباتو کې د رایې اچونې د مرکزونو څارنه ونه شي نو ممکن په انتخاباتو کې درغلی وشي. ورسپانه په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو په فعالیتونو تبصره کړې او د هغې عواملو ته ګوته نیولې ده. او په ورسپانه کې هلمند ته د برطانیې د دفاع د وزیر د سفر په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی دی چې دې د کومې مخکینۍ خبرتیا پرته دې ولایت ته ورغلی و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اوس هم له افغانستان څخه بهر گاونډي هیواد پاکستان د ورسي حالاتو په اړه رپورټ راخلو. د پاکستان د سرحد ایالت په قبیلی سیمو د راکټي حملو له عمله په تیرو څلیرو ساعتونو کې یو شمېر خلک ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د پاکستان د پوځ هوایي ځواک په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر سنګرونو باندې خپلې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریالې په اړه رپورټ لري.
د خیبر درې په لنډی کوتل سیمه کې د یو سیمایز روغتون ترڅنګ د هوان د مرمیو د لګیدو له امله وروستي راپورونه وایي چې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. حمله د خیبر د طالبانو لخوا د فوز په یو مرکز شوي، خو ځینې توغندي په ولسي آبادۍ هم لګیدلې. په مړو او ټپیانو کې افغان کډوال هم شامل دي. یو ځایي اوسیدونکي محبوب شاه افریدی د ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
دا راکټ د لنډی کوتل سیول هسپتال سره ورزیدلی دی په نسکیر آبادۍ باندې. په هغې کې یو افغانۍ د 12 کالو ماشومه مړه شوې ده او تر 15 پورې کسان چې کوم دي په دې کې ژوبل شوي دي. کم کسان زخمیان شوي دي، 15 کسان په دې کې افغان نور هم ماشومان خدل کیږي چې ردی پکې نور مشته.
هلته د کورمی ایجنسی نه هم راپور لرو چې په منډان سیمه کې په یو کور د میزایلو د توغندیو د لګیدو له امله درې مېرمنې وژل شوي او اته کسان نور سخت ژوبل شوي دي. په ژوبل شوو کسانو کې یوه مېرمن او څلور ماشومان هم شامل دي. په سیمه کې شیعه او سنی ډلې د تیرو 12 ورځو راهیسې د یو بل پر ضد د سپکو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې 15 نه زیات کسان وژل شوي او د 500 نه زیات ژوبل شوي دي. په پړه چینار کې یو ځایي اوسیدونکي محمد جمیل د ازادي راډیو ته ویل چې روانو جنگونو د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
روان جنگ نه د ایجنسۍ ټولې تعلیم ادارې، دفترونه او کاروباري ادارې بندې دي. د خوراک څښاک سیزونو کې کمی راغلی دی. عام اولس د سختو ستونزو سره مخامخ دی.
همدارس په جنوبي وزیرستان کې هم د طالبانو پر ضد د پاکستان د فوځ عملیات روان دي. د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې په ورځ په مکین او لدا سیمو کې د بیت الله مسعود د ملګرو سنگرونه په نښه کړل. راپور چې د دغې بمبارۍ په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. مکین او لدا د جنوبي وزیرستان هغه سیمې دي چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د مشر بیت الله مسعود اکثره جنگیالي په کې استوګنه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم وخت رسیدلی دی د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندید ښاغلي اشرف غنی احمدزی سره د ازادي راډیو د مرکې د 1988 کال انتخابات
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید ښاغلی ډاکټر اشرف غنی احمد زه کته سودا وښه د کوم ځانګړو پروګرامونو سره تاسو د جمهور ریاست د سیالیو ډګر ته راوتلی
زه یو مفصل پروګرام سره چې هم لس کلن او هم شل کلن چوکټ لري راغلم او د اصلي د یو عادل نظام منځته راوړل نن موږ یو فاسد نظام سره سر کار لري اداري فساد خپل اوج کده بی عدالتی آمده بی امنیتی هر چیری پراخده اقتصاد مافیایش سوی او اساس د اعتماد د ولس او دولت منس که موجود نده ایده د اصلاح ده پاره ما سرتاسری پروگرامونه جور کردی
دکتر سب تاسو اشاره کرده چه تاسو تقریبا شل کلن او لس کلن پروگرامونه لاره فکر کم چه ده جمهوری استراتلون که دوره ده پینزو کلون ده پاره ده تاسو پا ده سر دول چلن کوی
حساب داده سه انوشیروان عادل یو قسم اوریدلی خبره د لس کلن شل کلن پلان داده چه موږ باید واضح پوسو چه یو تهداب کیدو چه وطن تم مسئولیت پا دی بانده نی چه یوازه چه موږ چوکی کیو وقتی چه که غاره دیر لوی بندونه جور کی در لس کال خورد مگر که ننی تهداب کی نده او دی لس کلن عدف پا نتیجه بانده زن ایار نکی او برابر نکی در خلال فرصت هم للاس ازی
دکتر سب کسا هم تاسو پا تیر پینزه کلن انتخابی دوره که البته در کابینه غره نوی او نه هم پا دولت که تاسو کار کرده خود در حقه مخ که در افغانستان اکثر انکشافی پروژه استاسو لخوات تر هش شویده خو وس ویلکی گیچه در اکثر پروژه یا پلی شویده دی یا ویاده در چه ناکام ثابت شویده تاسو پا تیر ارتباط سویل غاره
پا دی برخه که چو خبر لرم که مسئولیت دی لوی و پلانو حق اشخاص پلاس باری چه قطعا پوه نلری او تعود نلری او رشوت که دوب دی نو تره با چنگه ملیست تره مالوم دار دی مال مال دنیا نه دی اته اشاره دو میلیارد دلار رو شمنه واخیستله او پس لاغنم دنیا پا دی قاید نکرله چه پا اته کالو که باید شپگویست اشاره 5 میلیارد دلار شمنه رو لازه رو که مگر بله برخی داوه چه مو باید خپل دولت کې اقتصاد کې اساسي تحولات برول آیا د دولت حاضر څه څنګه دولت راوړي نه نو اوس را سو حق برخو کې ته بریالي یا برخه برخه چې نیمه بریالي دي اندي لومړی کورې مخابرات افغانستان سل تلیفون درلود وخت چې بیرنی لوجرګه پایتو رسید او زه کابینت راغل ما بیرنی لوجرګه کابینت وکړ نن وی شاری 15 میلیون تلفون لري ماش پک اونۍ محترم خوانی وزیر صد مخابرات ستانګزي صد سره په دې کارو نتیجه څنګه ده سالور کمپنی دی چې هر یو نن شپږ سوه میلیون ډالر نه ډیر تر ارزي او پس له ګمرکات نه پول لوی مالیه په دې کې راغله آیا دا ناکامه ده چوکات برابر سو آیا په هغه سویده چې ما غوښتل نه ځکه پس له هغه نه هغه پلانونه چې ما مخابراتو برخه کې درلودل دولت عملي نه کړل دوم ملي پیوستون ته ګوري ملي پیوستون په منطقې کې په اولو څلور کالو کې له ډېرو بریالیو پروګرامونو نه ومنل سو آیا ملی پیوستون دیرتر بریالی ده یا انجوگانه یا قراردادیان یا پیارتیگانه یا گمرکات ده گرد ما گمرکات اصلاح کرد به چه اصول که نن گمرکات بیجاره دی او گمرکاتو که تاجر سره ده قانون پر زد رفتار گیگی تعرفی تا تغییر ورگی ایده مسئولیت ده چاده خپل محترم وزارت مالیه وایی چه ده تیر کال که تیر ایجی شمسی کال که ده افغانستان ملی عایدات 30 میلیارد افغانی اما خپل محترم وزارت مالیه وایی چه باید یو سر شل میلیارد دو یعنی مانای چه ده اتیا میلیارد ایمو ملی اواید ده وزارت مالی ده اعتراف با اساس بانی تر لاسم ندیر آقا که زوایی تروسه پوری به اواید دریچنده سوی وی او سیا اون زواندی مثال ده گور ده 2015 یعنی تلور کال مخی ده افغانستان درجه ده اداری فساد نظر نه یو سل چوار لسم اواد دنیا که تیر کال به 2008 که د افغانستان درجه یو سلو شپگ اویاده تیتا سویوان یعنی افغانستان پا پینزم کسیفترین مملکت دنیا پا پینز کالو که بدل سویو نو حساب چه ده؟ کرزای سب او ده حکومت د دغه کته کې دوه مسول دي
ډاکټر صاحب چون تاسو اوس د جمهور ریاست پوسټ کاندید یې کوم ستونزو ته تاسو اشاره وکړه البته د اقتصادي او انکشافي پروژو د پلي کولو لپاره تاسو په دغه پروژو د تطبیق لپاره کومې لارې چارې غوره کړې
لومړی ګوري یو عملي ډیر عملي خبره نوی کال کیگی چې مرکزی افغانستان سره کوړی ز غوړم چې مرکزی افغانستان خلاص کوم او د موصلات لرنه کی پیسې کوم پیدا کوم ز غوړم چې القوی سره کوپوند منظمه مالیه کیدم مال تخمین لرنه حدود 300 میلیون ډالر په کال کې د القوی سره لمالینه په اساسي توګه اخیستل کیدای شي او په دې اساس باندې موږ کولای شو چې منبع په واضح توګه خکارکو. نو اما هر پروژه چې زولانده کوم یو عملی لاره لري په دې چوکاټ کې که یو وار مرکزی افغانستان هم خلاص که زمینه د نورو پانګه اچولو برابری کی. بل مثال څه ده، نن تخمین د موږ ځینو ډیرو معتبرو تجارو او حوالهداران نومنځ کې داده چې خلیج کې افغانان 14 میلیارد ډالر پانګه لري. عمده دلیل داده چې اول برخه که امنیت نست. نن ایموک تاجر اختطاف کیک زه غواړم د دې پانګې د برتراتک شرایط ونیسم.
تاسو په خبرو کې امنیتي ستونزې ته اشاره وکړه چې البته تر ډېره د افغانستان د پانګې د تیښتې سبب ګرځېدلی او په ځینو مواردو کې البته انکشافي پروژو په وړاندې اساسي خنډ هم امنیت و. په خپل حکومت کې به د امنیت په وړاندې د امنیت د ټینګښت لپاره به له کومو لارو چارو کار اخلي؟
لومړی کار به چې زه وکړم د اساسي قانون په چوکاټ کې د اردو د اعلی قماندانی جوړ کړم. دا دفتر باید څلورویشت ساعته فعالی، هر اتصالاتو که باید دیده دفتر اشخاص بدل سی، هر اتصالاتو که باید رئیس جمهور پر میز بنده او د امنیت د شورا د مسئولینو بنده یو امنیتی راپور ما بود. دوم قدم چی باید کیدو انسجام دی موگ دی دریو قوه بود دا ملی اردو دا پولیس دا او ملی امنیت. سبا هر او راست که یو ساعت امنیت جلسه بود چی دا دری قوه بی منظم توگا یو بل سرکارو که زکنن هر یو پا یو بل لاری رواندی. بلا برخه داده چی زور ثبات نرول، ثبات مشروعیت رول. نلاغ نظر نز غرم شل زره دینی علما، منازع جهادی قماندانان، قومی مشران دوی پا یو منظم چوکات که رولو چی سرحدی ولسوالیو نظم بایدونیسی. دریم برخه دی امنیت داده چی موک یو سلو 15 نفره تنقیزی افسران دارو. نن لبت مرغه دوی کچالو فروشی کهی یا نور و غیر و مسلکی کارو که بختی لدوی نز غوانم گتی واخل. سلورم برخه سولد موک باید مراور ورونو سره پا یو اصولی چوکات که کینو ترده دی نتیجه تو رسیده چی دستون زید سدی پا چه دلیل دوی مخالفت کهوی او پا چه شرایطو که موک باید روغی تو رسید کن.
دکتر سب این تا سوال دو وصلوال مخالفینو سره دو سول مسئله تا اشاره اکلا وسنه حکومت هم دقا حدس شروع کرده چون دا حدس ترس پور کمی حتمی نتیجه تا ندی رسید دلیم تاسو بدا کمو دست زنگرو لارو چارو نکار اخری سو دقا حدس چی تاسو دی حقا حتمی نتیجه تا رسیگی.
لمره خبر داده دا رژیم فاسد ده دی حکومت که دا کفایت زنوینم چه پا جدی توگه اوکرایسی یو ملی داری شد. اگر چوکار چه زر آولم داده چه اولسته با مگوازی حساب ورکو اولایتونه با بدل کهو پا نمونو بانده اصلی شکلو بانده کینو غدیگو باتیسنن یو محلی تزادونه دی تا فرقی لورسگان نه لورسگان فرقی لپکتیکا هر برخی که باید واضح چوکار تراسو او بل دی بانده باید پوسو چه دی اعتبار و فضا را وستل جدی تیاره غوری. آخری خبره دیره سادد که چوک افغانستان منی مک قید و شرط نلرو ترتیز رئیس جمهور سو زور سر اوغای گیگم.
کدا چه تا دا موضوع یو ارخ حساب کرو پا مدباتو که البته دولتی چاروا که دا موضوع یو بل ارخ دا هم اشاره که چاگه دا گاوندو یه وادون و لاسوحانه بولی چاگه پا دا نامنه و سبب گرزی پا افغانستان که دا سیمه او دا گاوندو یه وادون و سر چه دا افغانستان پا مسائلو که تر دیر خیل پاتی دی یا پا لاسوحانه تورن دی دا دی پا ارتباط بساسو چلن سر دا بلوی.
فارسی که اون مطل دا وی کرد اوسا دا گاوندو غل منیس لمله خبره چه مو کنترول لانده دا مو خپل وطن دا آقا والی چه غلاقی گاوندی هواد نده تاکده حقا قاضی چه شریعت تر پخو لاندگ دی تر رشوت واخلی چا تاکده. نو اول برخه مو خپلت دی که باید اساسی داری زونیسو چه مو زام طول کن. دوم ما تست ارزو که چه مو باید سرحدی ولسوالی دی پاره یو خاص انتظامو نیسو ترچه ایمو خلکو بانده دا باور راسی چه حق خلک چه لگاوانده ایوادونه ده افغانستان ده زرر ده پاره داخل کی خلکیو نیسی. دریم برخه داده چه باید گاوانده ایوادونه او دنیا پده نتیجه ورسیگی چه موک مثبت جهت گرکت کن. بلا برخه مالم داره داده چه لبینالی امکاناتونه موک ګټوره استفاده وکړو تر څو ګاونډي او دو سره په اساسي شخړو باندې په نتیجې کې ورسیږو.
ربش تاسو د کاندیداتوري مسله ده ډاکټر صاحب تر در دا هم ویل کېږي چې تاسو ته خپل کاري ټیم هم ټاکلې ده څومره ډاډه چې تاسو به بریالي شئ څنګه د ټیم ټاکل دا یو ځانګړی ډاډګیرنه څرګندوي کوي.
اما ډاډګیرنه په ملت باندې ده اما پلانونه که بریالی سم که بریالی نسم د افغانستان د پاره پلانونه دي نو ځکه کاري ټیم مې په دې باندې سمبال کړی چې وکړي سو افغانستان ته خدمت وکړو.
څه ډول کاري ټیم تاسو ټاکلی دی؟ البته متخصص دی.
متخصص ته ملي ده مطلق د ټول افغانستان د وګړو نمایندګي کوي ام ایم خویندې پکې دي ام ایم ګرونه پکې دي او ټول اتکا په دې کې ده چې افغاني ظرفیت چې داخل د افغانستان کې موجود ده په کار واچول شي.
کله چې تاسو په کابینه کې وای تل دا ویل کېدل چې تاسو به کله کله په غونډو کې احساساتي شوي او احساساتي برخورد بم کولو څه فکر کوئ چې مثلا د هیواد چارې به تر هغه هم ډېر زیات با مسؤلیت دي بس سرخم ته مخکې لاړ شي؟
سره ډېر ډېر ښه پوښتنه مو کړله. اول تاسو راغلي په دې کلو کې زم لیدلې هم لاس هاو زره او وطنوال سره غږېدلې لمرم کوم احساسات ولید؟ آیا کابل پوهنتون ته چې ما نه سره ډېرو ځوانو محصلینو سره درې میاشتې په بحث کې تېر کړې چې نتیجې ته ورسېږو کوم احساسات چا ولید؟ پوهنتون وزارت مالیې سره فرق لري، وزارت مالیې ولسمشري سره فرق لري. دوم دا تور ده کوم د کابینې غړی ما ته ویلی شي چې ما ورته توهین کړی.
لسیم بجې شوې. عصمت سروان د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په فراه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوه جلا نښتو کې 15 تنه پولیسو او لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پر لپسې جګړو ډېر ځپلي او نورې د زغملو توان نه لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي دی به له دې وروسته له لویدیځ سره د ده په وینا د ایران د رواني میاشتې د انتخاباتو په ترڅ کې له لاسوهنې وروسته کلک او لا قاطع دریځ خپل کړي. او د بشري حقونو څارونکي ډلې یا هیومن رایټس واچ پرون وویل چې د ایران د رضاکارو ملیشه یا بسیج د دې لپاره چې د شپې په مخه د کورونو له بامونو څخه د حکومت پر ضد د خلکو د احتجاجي شعارونو مخه ونیسي د هغوی پر کورونو حمله کوي.
ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینا 19 پروګرامونه اوریدو ته مرابولم.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
کمال استور آمد
نیو مقصد آمد
سیستوری مومی نیسوی
چنوی او دایو متن
دامو لگا
شاڑای جوڑا
مازیر چاپی
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنید. د نن خبرونه مو د افغانانو یو داسې دود ته ځانګړې کړې چې له ډاله پرته نیمګړی ایسي.
موږ څلور ډوله سارړو، یو طرف بل طرف مخته شاته.
دا مطلب به زه عمان نیازی او مخفي عزیزی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د افغان فولکلور پیژندونکو په وینا اتڼ د پخوانیو آریایانو ترمنځ په همدې بڼه چې اوس په افغاني قبایلو کې رواج دی معمول وو. آریایي ځوانانو په څڼې په غوړیو غوړولې، په څڼو کې به یې غرني ګلان ټومبل، په خلاصو میدانونو کې به یې اتڼ کاوه او په ډله به یې سندرې بللې. اتڼ بېلابېل حرکات او ډولونه لري. د افغانانو ترمنځ شکلونه د قبیلو یا سیمو په نامه مشهور دي، لکه د زدرانو اتن، د کاکړو اتن، د وردګو اتن، د سلیمان خیلو، اندړو او داسې نور. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې له لویې سره څلور ډوله اتن کیږي، خو ځینې شمیر تر شلو ډیر ګڼي. د کوټې پیژندل شوی لیکوال او فولکلور پیژندونکی سیال کاکړی د ډولونو شمیر 15 ښیلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع به راته ووایي چې اتڼ له کله راهیسې رواج شوی او ولې ورته ملي اتڼ وایي.
آریایی دوره کې کله چې دلته آریایانو تشکل کړی د نورو تشکیلاتو تر څنګ د اتڼ کول هم رامنځته شوي دي. ویدي سرودونه په خپلو متن کې اتڼ ته ګڼې اشارې لري او هغه ځوانان چې اوږدې څڼې به درلودې او په آزاده فضا کې به یې په میدانونو چمنونو کې اتڼونه کول او د پښو ګردونه به یې آسمان ته رسېدل، دا په ویدي سرودونو کې په صراحت راغلي دي. نو د هماغه وخت نه په افغانستان کې په افغانانو کې دا اتڼ راپاتې شوی دی او بیلابیل ډولونه لري. او دا چې ملي اتڼ ورته ویل کیږي، دا په دې دی چې زموږ په هیواد کې ځینې دودونه داسې دي چې هغه په ټول ملت کې خواري دي. نو دا اتڼ د افغانستان په لویه برخه کې دود و، نو په دې اساس دا ملي اتڼ بولي، لکه څنګه چې افغانستان د بیلابیلو قومونو او د بیلابیلو سیمو ځینې دودونه او رواجونه ملي شوي. مثلا ملي لباس دا ټول هغه دي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ دي.
له ښاغلي رفیع به د اتڼ د ځینو ډولونو نمونه هم واورو.
ګډ اتڼ یا برګ اتڼ په کاکړستان کې ورته ګډ امی وایي چې اوس هم دغو نمونې پاتې دي. مثلا د خټکو اتڼ د تورو سره کیږي، ډېر ښکلی اتڼ وي. همداراز د پکتیا د بیلابیلو قومونو بیلابیل اتڼونه دي. د وردګو اتڼ بیل شکلونه لري، په غزني کې د اتڼ بیل ډولونه دي، او په کاکړستان کې د اتڼ راز راز ډولونه موجود دي.
د نارینه په څیر ښځې هم اتڼونه لري چې ډیری یې له چمبو سره کیږي. په ورو اتڼ کې مشران د پیغلو ملګرتوب کوي، خو چې اتڼ مست شي زړې او زاړې څنډې ته کیږي. د پیغلو په اتڼ کې د خولې باجه هم غږوله کیږي. د پیغلو د ناستې یو اتڼ چې ډیر مشهور دی اشترهایی بولي. پیغلې په دغه اتڼ کې د خولې غومبر هم وهي او په ناسته شا مخ او څنګونو ته ټوپونه وهي. د پیغلو د ولاړې اتڼ درې لټه یا اړخوي. بل اتڼ د ښځو او نارینهو ګډ اتڼ دی چې هغه ته برګ اتڼ هم وایي. د خوشحال خان لیسې استاد محمد انور سلیمان خیل چې د اتڼ په اړه یې تحقیق کړی وایي چې ګډ اتڼ اوس هم کیږي.
خپل د مخ په زمانه کې ما لیدلی دي ښځې هنر به ګډ اتڼ ته ګډې. دا د پکتیا، پکتیکا، خوست او وزیرستان او په دغو علاقو کې دغه اتڼونه اوس هم جریان لري، پخوا یې هم جریان درلود.
له ښاغلي سلیمان خیل څخه به واورو چې اتڼ د موسیقۍ کومې آلې ته کیږي، ځان ته جامې هم لري کیا؟
د اتڼ د موسیقۍ آلات ډول د سرنا وه یا شپېلۍ ورته وایي پخوا وختو کې. اوس باجه هم ورسره غږوي، دغې سره ډېر مست اتڼونه پې کیږي. د اتڼ جامې پخوا هم یو څه نا څه مشخص وو، او په اوس وخت کې بیا د اتڼ کالي سپین کالي وي او رنګینه واسکټونه لري دوی. ښایسته دسمال دغه باندې ملا تړلی وي، د ځینو یو په لاس کې وي. او پخواني خلک خو دومره نه توانېدل چې دوی داسې مشخصې جامې جوړې کړي، خو بیا هم د اتڼ یو جوړ کالي به هر یو ځوان کور کې ساتلی وو. یخي به هغه به تر ټولو ښایسته کالي وو، خو یو رنګ به نه، رنګ رنګ وو، نقش به درلود. لستونه هم چون درلود، مټې هم چون درلود، تاري کمیسه شاوخوا هم چون درلود، ګڼ کالي به وو، یعنی اوږده کالي به وو.
د اتڼ نارې هم بیلابیل ډولونه لري. د پایل نارې، د ورو اتڼ نارې، د ګډ او د مست اتڼ نارې. د دغو نارو او سندرو شکلونه له یوې سیمې تر بلې توپیر لري. د اتڼ د پایل نارې معمولا لنډې وي، سندرماری غړانګ ورسره کوي او د پای مسره اوږدوي. خو په هغو سیمو کې چې د مست اتڼ نارې بللې کیږي، د هغو نارو جوړښت لنډیو ته نه دی ورته. لکه پورې په دې دخت لالی تیر شو، زما د سمال یې یووړ، د ده د سمال زما په غېږ کې هیر شو. استاد ګل زمان به راته ووایي چې دا نارې او سندرې څنګه دي.
بازی سندری دیسی مثال امان دا سی نیمکی سندری دوتا وی بایتون دی آغا سی ارتا بی لائی لورتا گی و لستون آراکا وی لست پک نشتا و یا مثال دا سندری دی بردائی دی واولا پا در پوری وارای اما در پوری میکا و بردائی دی واولا
د هنر او ښکلا پیژندنې ماهران د نڅا او اتڼ د پیدایښت عواملو په بحث کې درې عامله ډیر مهم ګڼي. د دوی په نظر اتڼ یا له مذهبي شاعرو او مناسکو سرچینه اخلي، یا له جنګي دودونو زیږي، او یا د جسم او غرایزو غوښتنه بنیادم نڅا کولو ته هڅوي. د پوهانو په نظر د نړۍ د بیلابیلو ملتونو د نڅاګانو ترمنځ د توپیر یو لویه وجه دا ده چې د نڅاګانو عوامل بیل بیل دي. راځئ اوس به هغه مرکې واورو چې ومان نیازی د مختلفو سیمو له اتڼچیانو سره کړي دي. د دغو مرکو په لړ کې به د نارو او سندرو موجود شکلونه په ترنم کې واورئ.
زه ننګیالی د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ د میری د کلي اوسیدونکی یم. اووه کاله کېږي چې زه اتڼ کوم. د غزنی د سیمې معمول اتڼ داسې داسې ځوانان بېل اتڼ کوي او سپینګیري بېل اتڼ کوي. سپینګیري مثلا شاو په مخ ځي، غوږ ته لاس ونیسي، بس هغه اتڼیزې سندرې وایي او بس دا نور سپینګیري هم ورسره وایي، تکراروي یې. راځه په لوړو غرونو خېزو، په زنګنو به ماته وزیړې ګلونه، بس داسې غړانګې ورکوي. دغه پرت له سپینګیرو نه ځوانان یې نه کوي. او بل څرخی بازان دي، څرخیږي مثلا سنی مچي.
ځوانان اوس څرخ،
ځوانان اوس علافه بولي، هغه اتڼ کوي چې هغه درې چکی دي او درې اړخه دي. بیا بل رقم اتڼونه دي چې په دوه اړخه دي، هغه دوراني شکل باندې تیز تیز اوړي سره.
نوم مې شالم ده او د شمالي وزیرستان د بیرمور سره سرحدي ولسوالۍ ده. دغه سره تړه لرم. همیش خو ته اتڼ ډېر کېږي. هغه چې عادي اتڼ کو، اول چې میش په ژبه میش په لهجه باندې دوه مخه اتڼ ته وایي، اول چاګه کو، بیا دغه نه وروسته دوه لټه یو خطه یو لټه کړي، بیا بل خطه یو لټه کړي، دغه اول شروع کوي چې اول اتڼ شروع.
تاسو د اتڼ سندرې هم لرئ؟
نه، میژ د اتڼ سندرې داسې خاص نه لري چې د اتڼ سره وایي، ځکه چې میژ د اتڼ خالي صرف دوه ډلې نه وي، هغه سره اتڼ شپېله یا سندر نه غوي.
مشران مو څه ډول اتڼ کوي؟
هغه یو عادي اتڼ کو چې ډېر سوکا سوکا یا ورو ورو اتڼ کوي او دوه مخه اتڼ کوي.
اوس خلک د اکاخیل او اتڼ ډېر یادوي.
دا کاخله تن خو پرسته ها چې مشلا تان دی د میش پسمه که ها د غره کم د کاخله په رنگ یو بل قسمه تان نه چې دلته د خلک نه کو، هغه بیا دولت داس 15 15 نه پر شپږ شپږ نه پر ورځي او سر نه ورته چوي.
استاس خو ته اتن نارسته وي
بل نه داس خلک ست چې د اتن میاست راګار شي چاغه ناره پکې وای
چرول ناره
لکه وای چې اوري واخه زر
نه سي نه.
زمانم عزیز الله خزان منگل دای زمون د سیمه اتن شدای د خوست یو څو تن ځوانان دی، یو ځای تراشی لسونه سرور کې او اول یو څو سندری کوي، هغه نو ورسته یو ډول وهی وهی تیز کی کنه، یو څو نه پر پات شه میدان کې چاغه ځون تخت ټیټ دوه مخی ځاتن کوي.
دا سندری چې وای دا څه قسم سندری
دا سندری دی لکه مسری چې کسه ټاپی چې کسه یو خا یو توای بل خبل ورته وای
غورځای چې تاسو وای استه دا غورځای سره هم شاید
ورده سیناره غونته د کنه بشولې نه یو چیغه د خلی نه وزه څنګه چیغه چوي د نه وزه
ته غورځای وکا فکر وکاسته ته پاتن کې دا وس
مامره ژوندای اوسه وروخله او دا غورځای
زه خیر الله جبر دی مندزای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مونږ په سیمه کې هر یو کوم ځون ځون ته رقم رقم تنګ دی، او مونږ خپل هم چې دی بیا ځون ته تنګ دی او غره لري. اول غره کوو چې لسونه مو پیر ویر سره ورکړی وي، بس یو پلوه غورځي کوي، دغه پلوه غورځي کوي، پیر ویر ټافیره سره کوي یو بل سره. نو مونږ بیا اول دا ټپه ته اخلي دا مشران
دی پون خو ته مې سترګې وسترګې تو را والې پون را باندے راغے منگولی میں پیور ویور ولگا بولے
مونږ څلور ډوله سارړو، یو طرف بل طرف مخته شاته لاندې منځکه سره د وختان داستاس دی.
زما نوم اجمال د پکتیکا اوسیدونکی.
چې کله ډلینه والل شي بیا مشرونه شاوک لري چې ورچک شي ځوانونه او ګاډ واړي په اتن کې دغه څلور ور سره دای چې دوه ور څنګه ته تری یو ور مخته یو ور چرته
ایمان وسخه ده د سروزی د لسوالی د مرزق کلی اوسیدونکو مو سیمه خو د چرخاتن کې او یو خو خاص ادن کې چې تایوی کې نه خري ور مخ دی به شوند سپینګری شې دی بیا چې مخ او شوند دی یو بس سره مسندر سره یې تاسو نو سره ټکای
د لوګر په دونو کې سیمه اکثر ځوانان لیدلې دي همدغه دولت او دلیل راتند اما ماته دلته چسترین اتن دی وزیرو د خلکو
منم فضل رحمان د پکتیا ولایت در یوب زاده ولسواله
زمون د سیمه تن خوشاله اوس شاول شپګ لاټه دی او شپګونه پورته با ساتشي اتون اخر کې 1204 سی کې 1200 کې ټول ډبل ډبل لټونه دي بیا کې ځوانان کینی کنه مایدا پکې شروع شي
دا تن سندری هم لري
او تنی سندری هم درو
ته به وسندره ماته و
تی تاسا خل را کا وای چاډې مې پټ ټر من لې دینا
بدرګه ته تن
ٹاگے لے لو ٹاگے رستو نرا کا ویلس پا کے نشتا زڑا دیرانا وڑے شیرین لے لو سجادو دے کارے ٹاگے لے لو ٹاگے رستو نرا کا ویلس پا کے نشتا
زما سیما زما مینا وړاندې کوم کې صالحه اسافزی خالقی
لارشن ګرار د کمستور ما تراله تازه تازه د سلور
ست منو دوستانو سلامونه او نیکی هیله دا اونۍ غوړو له تاسو سره یو ځای د خکلی ننګرهار نندرو کړو چې د هیواد په ختیځ کې پروت دی او مرکزی د جلال آباد ښار دی هیله منه یم چې د ځل د کابل جلال آباد د لوړو غرونو او پیچومو د تیرېدو زغم ولرئ ځکه له کابله شاوخوا 90 کیلومتره لرې وټن وو د ننګرهار خکلی ښار ته ځو چې دغه لویه لارې له کابل سره نښلولې او په همدې وطن په ختیځه برخه کې د ګاونډي هیواد له پیښور ښار سره نښلوي له دې امله جلال آباد د ختیځو سیمو لوی سوداګریز او ټولنیز مرکز هم ګڼل کیږي د جلال آباد لوی لار چې له لوړو غرونو تیریږي او په ځینو ځایونو کې د همدې لارې په اوږدو کې د غرونو زرونه سور شوي او ننګرهار ته ترې لاره تیره شوې دومره زړه راښکونکې او طبیعي ښکلا لري چې په دې لار د تلونکي هر مسافر زړه بوګنوي له کابله د ننګرهار په لور له حرکت سره سم د غځېدلي سړک تر څنګ لوی سیند روان دی چې د اوبو شرهار او څپانده څپې دغې لارې ته لا ښکلا وربښلې ده د لوړو او دنګو غرونو ترمنځ وتلې د ماهیپر لار چې لاندې د ماهیپر برېښنا بند هم لیدل کیږي په لومړي سر کې د پیچومو او لوړو غرونو په لیدو سره هر هغه مسافر ته د ویرې احساس ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له دې لارې تیریږي خو د دې لارې د طبیعت له نندارې سره هر څه هېر شي سروبي ته له نږدې کیدو سره سم د غرونو د پیچومو لړۍ کمیږي او د اوارې دښتې په یوې برخه کې د نغلو د برېښنا بند تر سترګو کیږي لغمان ته له نږدې کیدو سره بیا له دې لارې څخه لرې پراته غرونه چې په سروبي ولسوالۍ کې له یو بله جلا کیږي یو ځل بیا دا لویه لار په خپله غېږ کې رانغاړي او د درونټې د برېښنا بند ته له نږدې کیدو سره غرونه دومره سره نږدې شي چې ننګرهار له لغمان ولایت سره بېلوي دلته ننګرهار ته د تیرېدو لپاره بیا هم د غره له منځه لار تیریږي او په همدې ځای کې د کابل د سیند د څپو له پاسه د درونټې د برېښنا بند جوړ دی. درس که د پسرلي پر مهال څوک د ننګرهار ولایت ته د تلو تکل وکړي نو درنوټې ته له رسېدو سره سم د ښکلي نارنج ګل معطره فضا د انسان روح تازه کوي. له دې امله ډېر ځل شاعرانو ننګرهار په خپلو اشعارو کې د ګلو هار نومولی دی. د چین نامتو بودایی راهب خوان زنگ یا جوان زنگ پا لرغونه دوره شپک سوا دیشم میلادی کال که ده هردی خار تراغله و او داسه انگیره لوا چه هم تراغله ده. در جلال آباد خار ده بنسرت دبره دریم مغل واکمن جلال الدین محمد اکبر پا شپارسم پیڑه که ایخه ده. ده خار ده انگریزانو ده تاراک پر محل ده هغوی لاسته برغه خو پا دوارو یرغلونی که لمات سر مخامخ شول. د افغانستان د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته لومړنۍ لویه جرګه په 1901 لمریز کال کې چې له 1920 میلادي کال سره برابره وه په همدې ښار کې جوړه شوه. مخته تر دې چې د ښکلي ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د مزینۍ سیمې ته لاړ شو، د ننګرهار د تاریخي وچې قسمې په اړه به لږ معلومات درسره شریک کړو. په تاریخي لحاظ دغه ولایت په بیلابیلو نومونو نګار، نګارا، نګر او نګارهار یاد شوی. له دغه ولایت څخه په 1545 لمریز کې لومړی لغمان او بیا په 1548 کې ترې کونړ بیل او ځنګړي ولایتونه وګڼل شول. د دغه ولایت تاریخي سابقه د پخوانیو آریایانو له مدنیت سره اړیکه لري. د بودیزم دین په دې سیمه کې ډېره پرمختیا کړې وه. د چینایي ګرځند هیوان څنګ له قوله د نګارهارا د کلمې یادونه د اوستا په کتاب کې شوې ده چې مطلب یې همدغه د ننګرهار سیمه ده. د لرغونپېژندونکو له کیندنو څرګندېږي چې له 1500 څخه زیاتې وړې او منځنۍ سطحه مجسمې په مختلفو حالاتو کې له ننګرهار په ځانګړې توګه له هډې څخه په لاس راغلي دي چې ډېره برخه یې د پاریس موزیم ته وړل شوي دي. یو بل کرزن فهبین دا اثر د دوهم میلادي پیړۍ د مخه بولي. اوس پر شو د ننګرهار د روداتو په ولسوالۍ کې پرتې د مزینۍ سیمې ته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې او د سیمې اوسیدونکي خالد خاکسار راپېژندلې. ده به لومړی د مزینۍ د جغرافیې اهمیت په هکله ووایي.
ننګرهار ولایت تقریبا د دوه شپږ ولسوالیو لري چې مهم ترانزیتي سړک د همدې ولایت څخه پاکستان هېواد ته تېرېږي. د همدې سړک په سر د روداتو ولسوالي د ننګرهار ولایت د مهمه درجه اول ولسوالۍ د بنې څخه ده. د دغو ولسوالیو سامان تر کلیوال او جلال آباد پورې هم لاره ده. ښوونکی د کوټ ولسوالۍ د ختیځ سره د بټکوټ ولسوالۍ ده. کېږي د هڅې مېن ولسوالۍ سامان غټه د ننګرهار ولسوالۍ پرته ده. د دې ولسوالۍ مرکز
بلکیږي چې مزینه ډیره ښکلی شنه او خیرازه سیمه ده او د ننګرهار تورخم ترمنځ په روداتو ولسوالۍ پورې اړونده ده. خو دا چې ولې ورته مزینه وایي او چې تسمیه یې څه ده، ښاغلی خاکسر په دې هکله د خپلې سیمې له مشرانو معلومات ترلاسه کړي.
مزینه خو د ډېرو مشرانو سره کېناست، ما ورسره خبرې وکړې چې مزینې ته ولې مزینه وایي. مزینې اصلاً د مزینې دا خپل شوی دی، مزینه خپله د ښایست او ښکلا معنا ورته ورکوي. دا خپل خپل یو ښکلی سیمه ده، نو چې تاسو مزینه وایي، مزینه واکن چې څنګه مزینه ده همداسې مزینه ده. خو یو خبره دا ده چې دته د واورو اوبو ورته راځي، خو کله چې اوبه ګرځي بیا ډېره زیاته ځینې غره هوا درته لګېږي او تقریبا چې ډېر زیات کلي لري د کلي پر مخ ډېرېږي، ډېرې نه بېرته کړه ویالي بېږي او شنه سیمه ده، هوا ډېر زیات خلي ده او لکه څنګه چې موږ هغه همداسې وکېنه ده.
مزینه د سپین غره په لمن کې پرته ده. لومړی به د سپین غر په هکله خپل راټول شوي معلومات له تاسې سره شریک کړو او بیا به په مزینې کې د کرنې، دود او دستورونو او نورو ځانګړتیاو په هکله واورئ. د سپین غره لړۍ د افغانستان ختیځ لوري ته پرتې دي. 150 کیلومتره له ختیځ څخه لویدیځ لوري ته د مځکې پر مخ اوږد غځېدلی پروت دی. لوړه څوکه یې سیکارام نومیږي او ځایي خلک ورته بزرګ څوکه وایي او د تل لپاره په واورو پټ وي. سپین غر د لمنځو، نښترو، څیړیو، کاجو، جنغوزي او د نورو ونو په ځنګلونو پوښل شوی دی. مشهور کوتلی د پکتیا او لوګر ترمنځ پروت دی چې شترګردن نومیږي. سپین غر ته ځکه سپین غر وایي چې د اوړي د موسم پر مهال د هغه پر ځنو څوکو او لمنو باندې واورې پرتې وي او سپینې پوښل شوي وي. او مزینه چې د سپین غره په لمن کې پرته ده، ځمکې هم د دغه غره له اوبو خړوبېږي. ښاغلی خاکسر وایي له دې امله چې مزینه ښه خاوره لري نو د نورو حاصلاتو تر څنګ د پیازو ښه او ډېر حاصلات ورکوي چې د پاکستان په مارکیټونو کې توت بازار لري.
ډېر ښه غټ پیازي دي، ډېر خواږه پیازي دي. او بله خبره دا ده چې د نورو سیمو پیازان که موږ هلته تجربه کړي دي، د هغې سیمې پیاز یو خورا چې زر ورسېږي د منځه ځي، بلکې دې سیمې پیاز ډېر خواږه دي نسبتا هغه سیمو پیازونو ته چې هغه موږ نه سور سري یا موږ نه لاندې دي یا زموږ شاوخوا نورو سیمو کې دي، هغه پیاز بیا د هغو نه دي. اگر که د ټولې پیاز چې موږ په نورو هېوادونو کې لیدلي دي هغو پیاز خراب دي، خو د دغې سیمې پیاز پرته داسې ده چې زر نه خرابېږي. د مزینې خاوره ډېر ښه ده، د اوبه خو دا تقریبا د غره اوبه دي چې ډېرې سیمې ته ځي، اوبه چې منه څه دغې خو د مزینې خاوره ښه خاوره ده او ډېر زیات حاصل کې ډېره پیداوار خاوره ده.
د مزینی اوسیدونکي د روغتیایي کلینیک له درلودو او اسانتیاو بې برخې دي. خو په شاوخوا سیمو کې لکه حصارک او شپول کې کلینیکونه شته چې خلک د خپلو درملنو لپاره په اسانۍ سره دغو روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسولی شي. اوس به لکه د ډیرو نورو سیمو په څیر د ننګرهار د روداتو د ولسوالۍ په مزینه کې د شتو دودونو په اړه واورو چې دلته اخترونه څه ډول لمانځل کېږي.
اخترونه دوی دپاره بیا درې عیدګاګانې لري چې د جامع مسجدونو نه بېلې دي. عیدګاګانې تقریبا درې عیدګاګانې لري چې د درې واړو کوزه او بر او منځ مدینې خلک بیا هر یو خپلې عیدګاتې دي. دا عیدګانې داسې جوړې شوي دي چې دوی کله د اختر لمونځ ادا کړي نو په یو لار لاړ شي، د چې لمونځ ادا کړي بیا په هغه لار نه راځي، بیا په بل لار راځي. نو مولي صاحبانو د خپلو ودانو چې دا سنت طریقه ده چې په کومه لار سره په هغې به نه راځي، کله چې لمونځ ادا شي بیا همالته هم ټول کلیوالو سره مبارکیانو کې تقریبا یو ساعت دغه مبارکیان یې روان نیسي.
د دودیزو موضوعاتو په ترڅ کې مو له ښاغلي خاکسار څخه د واده د مراسمو پوښتنه وکړه. نوموړی په دې ډېر خوښ دی چې په مزینه کې څوک پر خپلې لور ولور نه اخلي، که یې اخلي هم نو ډېر لږ، یوازې دومره چې لور ته د واده په وخت کالي او نور ضروریات برابر کړي.
مخکې له دې چې د واده خبرې وکړم، زمونږ په سیمه کې ودونه اکثرا خلک د شل او دېرش کلمو تر منځ پلو بسیانو ته ودونه کوي. اول دې چې کوم جلۍ کوم جدي نږدې وردي په هغې باندې مرکه کوي او د هغه کورنۍ غواړي، او وروسته بیا د دواړو د مشهور البته لوی راضا کېږي او وخت سره دې د دسمال د ورکولو کله چې دسمال ورکړه زمونږ په سیمه کې یو خوشبخته ښځې ډارې چې دلته ولور ډېر زیات کم دی. اول خو نشته د اسلام ډېر زیات کم دی او کله چې مهر هم درې جفو ډېر په مناسبه اندازه دي د جهالت پلار دومره تشویشي کېږي. زه کنه چې د واده بحثونه به وکړم او زه کله که د نورو سیمو چې موږ یو ورته ولورونه ډېر زیات دي او څکه تشویش دي. زه د اسمال چې د واد د کور ته راوړي بیا د دواړو طرفه نه کوزنه کېږي چې کوزنې وروسته بیا خوږه کښې پروګرام د دوی تقریبا یو کال په موده کې چې کوزنی او د وادي ترمنځ د لریسته د وادي کړی او وادي په داتې باندې سره یې چېدار د نیټه نورسته ولای پر سره د کوم چې کېدلې دی هغه په الګ د کور نه پاره سره شنه نه کوي په پیسې کې یې ما خپل د پیسې کې چې ولې ته پیل کې وراته او سامان واخلي او هغه ته په وادي د خبره ورکړي.
په مدینه کې څو تاریخي زیارتونه شته چې په یوې لوړې غونډې پراته دي.
په مدینه کې یو غونډې ده چې د درې غونډې په نامه باندې مشهوره ده. مشران سره چې کېناستل له هغه ځایه واورېدل چې د درې په نامه باندې یو ښځه وه چې ډېر انګریزانو سره جنګ په وخت شهیده شوې وه. بیا همدې غونډې په سر باندې خښه کړې ده چې دا غونډې د دې په نوم باندې یو سهم یادېږي. بیا د دې غونډې لار یو لویه هدیره ده چې د مدینې لوړې دلته خښېږي. دې هدیره کې یو څو کربونه دي چې د پېرې والیان ورته وایي. ډېر حتمه وکړه چې مشران سره کېنم د دې والیان اداره فکري معلومات واخلم چې دا والیان څوک دي، دا دلته خښ شوي دي او د دې د اتو کوم پهونه پلانېدم چې معلومات مشرانو نوازم. د دې بابا په نامه باندې یو زیارت کې دلته د اهم د دې غونډې په سر کې چې دا غونډې هم د دې بابا په نامه باندې دي. ځینې مشران وایي چې دې ته دا بابا چې دا معلوم نه و چې دا څوک څنګه راغلي.